رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې د واشنگتن کې د مخسن نه نیمه بجې کیږي لمړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا په کابل او بلخ کې د شورا په مراسمو باندې بریدونه وغندل یمن ته نشته د دوهم ځل لپاره د امریکا په جنگي کشتۍ باندې ناکامه برید شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل روسي سیال سره د شنبه په ورځ په سیبیس کې وګوري او د سوریې په اړه به خبرې وکړي
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې 22مه ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او په افغانستان کې د غالی اوبدلو صنعت څومره وده کړې ده په دې باره کې مرکه هم اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کړي
د امریکا متحده ایالاتو په کابل او بلخ کې د شورا په مراسمو باندې بریدونه غندلی دي په خبر پاڼه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا خپره سوې ده ویل سوي دي چې امریکا په کابل کې د شویګانو په زیارت او د بلخ په ولایت کې د شورا په مراسمو باندې بریدونه غندي او د وژل سوو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي ښیي او تسلیت ورته وایي پرون د بلخ د ولایت د بلخ د ولسوالۍ د خواجه غولک د ګواهي په سیمه کې د شورا په مراسمو کې په ویرکوونکو باندې د سړک د غاړې د ماین چاودنه وسوه چې 14 کسان پکښې ووژل سول او 26 نور ټپیان سول تر دغه چاودنې مخکې په کابل کې هم د شورا پر ویرکوونکو باندې برید وسو چې د رویټرز د خبري اجانس په خبر 13 تنه پکښې ووژل سول او 15 نور ژوبل سول د کابل د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یوه جنګي کښتۍ باندې ناکامه برید سوی دی د امریکا پوځ ویلی دی چې راکټ پرون په سری بهیري کې په امریکایي کښتۍ یو اس اس میسن باندې د یمن د هغه سیمې نه وار سوی دی چې د حوثیانو په لاس کې ده دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهم راکټي برید دی چې په سیمه کې د امریکا په کښتۍ باندې کیږي د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې امریکایي کښتۍ د برید د خونسا کولو لپاره اقدام وکړ او د دفاع لپاره د راکټ خلاف راکټ استعمال کړ یو امریکایي چارواکي د نوم د ناخصول په شار د رویټرز خبري اجنس ویلي دي چې نښې نښانې ښیي چې د کښتۍ نه د دفاع په خاطر دي دوهم راکټ د یمن نه توغول سوی راکټ ویشتلی وي د دفاع وزارت ویلي دي چې په برید کې کښتۍ او عملیې ته یې تاوان نه دی رسېدلی د امریکا په جنګي کښتیو دوهم برید به د امریکا په پوځ باندې فشار ډېر کړي چې د برید ځواب ورکړي کله چېرې امریکا د راکټي بریدونو ځواب ورکړي نو دا به دا معنا ورکړي چې امریکا د لومړي ځل لپاره د حوثیانو په مقابل کې نظامي اقدام کوي د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې په مناسب وخت او مناسب ډول به د برید ځواب ورکړي امریکا د سعودي عربستان متحد دی د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د حوثیانو په خلاف بریدونه کوي او غواړي چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته ورسوي حوثي هغیان چې د ایران ملاتړ ورسره دی د 2015 کال راهیسې د یمن مرکز سنا او ځینې نورې سیمې نیولې دي او جمهور رئیس هادي مجبوره کړی و چې د سنا نه وتښتي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د شنبه په ورځ په سویس کې وګوري خو ملاقات به دوه په دوه نه وي او د نورو هیوادونو استازي به هم پکښې برخه ولري د دغه ملاقات هدف دا دی چې د سوریې بحران ته د حل یوه ډیپلوماتیکه لاره پیدا سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سویس د لوزان په ښار کې ملاقات د څو اړخیزو خبرو برخه ده څوارخیزې خبرې په دې کېږي چې امریکا ویلي دي چې په سوریه کې به د اوربند او د بشري مرستو د رسولو لپاره روسیه سره مستقیم خبرې ونه کړي کری به په یو بل مجلس کې هم د سوریې په اړه د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره د یکشنبې په ورځ په لندن کې خبرې وکړي امریکا او نور غربي هیوادونه په سوریې په وبخښي په روسیه او د روسیې په متحدینو تور لګوي چې د سوریې په حلب کې په روغتون او د ملګرو ملتونو د مرستو په کاروانې بمباري کړې ده چې د جنګي جنایاتو معادل ګڼل کېدای سي بل پلو ته د ترکیه او عراق روابط خراب شوی دی. روابط په دې خراب شوی دی چې عراق وایي چې ترکیه دی د عراق د شمال نه خپل اسکر وباسي، خو ترکیه یې نه مني. د امریکا ژه خبریال ډورین جونز د استانبول نه رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه سوزی به یې در واوروي.
د لوزان تړون چې په کال 1903 کې لاسلیک شوی دی، د سیمې زیاتره سرحدونه یې ټاکلي دي. د ترکیې صدر اعظم طیب اردوان هغه وخت په خپل ملک او سیمې کې خلک حیران کړل چې د کال 1903 د لوزان په تړونې نیوکې وکړې. دغه تړون د ترکیې سرحدونه ټاکلي دي. هغه وویل چې نړیوالو قدرتونو په ترکیې باندې د خپلو سیمو نه د تیرېدلو لپاره سخت فشار اچولی و، او ترکیې دې ته مجبوره کړې وه چې د خلافت عثمانیې د وخت د خپلو سیمو نه تیر شي. طیب اردوان په خاصه توګه د ایګیان د ټاپو یادونه وکړه چې هغه اوس د یونان سره ده. سنان اولګن چې د اروپا د کارنیګي په سټرنیز مرکز کې کارپوه دی، وایي چې د اردوان هدف د ترکیې شمالي سرحد دی. هغه وایي د طیب اردوان دغه پیغام د ترکیې شمالي هیوادونو یعنی عراق او سوریه په حق لدی. اردوان غواړي چې په خپل هیواد کې دنن نه په دغو هیوادونو کې د اوږدمهاله ښکیلتیا او نفوذ لپاره خلق په ذهنی توګه تیار کړي.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا انتخاباتو ته یوازې څلور اونۍ پاتې دي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندي ډونالد ټرمپ د کانګرس د استازو د جرګې پر رئیس پاول راین باندې چې هغه هم جمهور غوښتونکو دي انتقادونه ډیر کړي دي. راین د دوشنبه په ورځ وویل چې نور به د ټرمپ دفاع ونه کړي. هغه د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو ته هم په خپل وینا کې ویلي دي چې که زړی نه غواړي نو د جمهور ریاست لپاره دي د خپل ګوند د کاندید ملاتړ نه کوي او پر ځای دي د خپلو څوکیو د بیا ګټلو لپاره فکر وکړي. هغه دا خبره د هغه ویډیو د خپرېدو وروسته وکړه چې ټرمپ پکې په 2015 کال کې شوتو ته بدې خبرې کړې وې. ټرمپ د راین د دوشنبه د ورځې د خبرو وروسته وویل چې اوس په خپل کمپاین په خپله خوښه مخې ته یوسي. هغه پر راین او نورو جمهور غوښتونکو باندې چې د هغه حمایت نه کوي سختې نیوکې وکړې. او د امریکا د دوهم تر ټولو لوی بانک ویلز فارګو اجرایه رئیس استعفا وکړه. جان سټمپ استفاده دین وروسته وکړه چې بانک د لوی رسوایی سره مخامخ شو. د ویلز فارګو په بانک باندې تور وو چې د خپل مشرانو د اجازه نه پرته ورته بانکي حسابونه خلاصول او په دې رقم په میلیونونو بانکي حسابونه جوړ کړي وو چې د خپل خرڅلاو لوی هدف پوره کړي. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. سعودي عربستان ویلي دي چې په یمن کې به د هغو سیمو محاصره چې د یاغیانو په کنټرول کې ده په محدود ډول د دې دپاره کمه کړې چې ملکي خلکو ته د دې فرصت برابر سي چې هغه زخمیان انتقال کړي چې د یوې جنازې د مراسمو په وخت کې په یوه هوایي برید کې زخمي سوي وه. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هریدیت مرداک په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
د تیری شنبه پر ورځ د سنا په خار کې د وی جنازې د مراسم په وخت کې په هوایی بمباریو کې 130 تنه مړه او د 500 نه زیات زخمی شوي. پرون د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو د دغو زخمیانو د انتقال لپاره د سهولتونو د یو پلان اعلان وکړ. دغه زخمیان دې ته سخت ضرورت لري چې د یمن نه بهر په خارجي روغتونونو کې معالجه شي. د یمن مامورین وایي چې د 300 زخمیانو حالت ډیر زیات خراب هم دی. په سویډن کې د یمن وی خبریال فرح نصیر امریکا غږ ته ویلي چې همدا اوس په یمن کې طبي معالجه اصلا وجود نه لري. هغه وایي
لایف از ګیټینګ ویری ویری هارش ان مینی مینی پارتس ان یمن. د پرایسز اف فود
د یمن په ډیرو سیمو کې د خلکو ژوند ډیر زیات سخت دی. د خوراکي موادو قیمتونه به حد زیات لوړ شوي. طبي مالجه بيخي کم ده او شفاخانه خو اصلا خالی پرتی دي. په شفاخانو کې د چا علاج نشي کېده. اتلس میاشتې مخکې کله چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د ائتلاف د قواو بمباري شروع شوه، په هغه کې تر اوسه پورې د 2000 نه زیات خلک مړ شوي دي چې په هغه کې ډیر زیات ملکیان په بمباريو کې وژل شوي دي. د افریقا په شمال کې د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی پیټر سیلزبری وایي چې په یمن کې د جنگ او د تشدد د شدت لکبله هلته په یمن کې بشري وضع ډیره زیاته خرابه او د اندېښنې وړ ده. هغه وایي
It is getting worse and worse each and every day. Yemen faces a starvation crisis.
هر ورځ وزلا پسې خرابېږي. کچری خوراکي مواد او اوبه هلته په عادلانه ډول تقسیم نشي نو د یمن خلک به د سختې لوږې سره مخامخ شي. دغه بشري مرستې باید په ټول ملک کې بې له دې نه چې هلته په یوې سیمې کې کومه یوه وسله واله ډله کنټرول لري تقسیم شي. هلته په یمن کې ډېرې خطرناکې سیمې هم شته دی او هغه به په نږدې آینده کې د سختې لوږې او قحطۍ سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي که چیرې د سعودي عربستان او د ایران تر منځ دغه جنګ نورو سیمو ته هم خپور شي نو بشري ناورین به ترینه جوړ شي. امریکا د تیرې شنبې په ورځ په یمن کې د یوې جنازې په مراسمو د بمباریو نه وروسته ویلي دي چې په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره د خپل ملاتړ په باب له سره غور شروع کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د کابل او د بلخ په ولایتونو کې د شیعهګانو په مراسمو کې د بریدونو څخه وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده او په کابل کې د سخی په زیارت برید چې د رویترز خبري آژانس د رپورټ پر اساس اتلس تنه پکې وژل سوي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. نور تفصیل د امریکا وبخښي نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري. او اوس پراسو درنور دن کو دا رپورت په تاسو ورسته ووري خو را بسو چې د عراق د موصل شرط نږدې د ترکیه د اسکرو د موجودیت په مسالې د دغه هوادونو ترمنز اړیکې خراب شوی دي. د امریکا ژه خبريال دورن جونز د استانبول څخه په دې اړه رپورت را لېږلې دي چې نظرانه یوسف زی به تاسو ته ووروي.
د لوزان تړون چې په کال 1903 کې لاسلیک شوی دی د سیمې زیاتره سرحدونه یې ټاکلې دي. د ترکیه صدر اعظم طیب اردوان هغه وخت په خپل ملک او سیمه کې خلک حیران کړل چې د کال 1903 د لوزان په تړونې نیوکه وکړي. دغه تړون د ترکیه سرحدونه ټاکلې دي. هغه ویل چې نړیوالو قدرتونو په ترکیه باندې د خپلو سیمو نه د تیرېدلو لپاره سخت فشار اچولی و او ترکیه دې ته مجبوره کړې وه چې د خلافت عثمانیه د وخت د خپلو سیمو نه تیر شي. طیب اردوان په خاصه توګه د ایګیان د ټاپو یادونه وکړه چې هغه اوس د یونان سره ده. سنان اولګن چې د اروپا د کارنیګي په څیړنیز مرکز کې کارپوه دی وایي چې د اردوان هدف د ترکیې شمالي سرحد دی. هغه وایي د طیب اردوان دغه پیغام د ترکیې شمالي هیوادونو یعنی عراق او سوریه په حق لدی. اردوان غواړي چې په خپل هیواد کې دننه په دغو هیوادونو کې د اوږدمهاله ښکیلتیا او نفوذ لپاره خلک په ذهني توګه تیار کړي. هغوی ته یې ځکه د تاریخ د غلطیانو په هکله معلومات ورکړي دي. د ترکیې عسکر په عراق او سوریه کې جنګیږي خو په وروستیو کې د عراقي عسکرو په موصل کې د موجودګۍ په مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه جوړه شوه. په موصل کې د باشقا په پوځي اډې کې د ترکیې د عسکرو په موجودګۍ عراق اعتراض لري. د باشقا پوځي اډې کې سنی ملیشیا روزل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف وجنګیږي. د سیشن بی پورز د عراق صدر اعظم حیدر عبادی په اردوان غږ وکړو چې خپل پوځونه دي د دغې سیمې نه وباسي. اردوان سمدستي دغې خبرې ته انکار وکړو او هغه ته یې خبرداری ورکړو چې خپل حیثیت دې وپیژني. اردوان یو ځل بیا په دې ټینګار وکړو چې عراقي ځواکونه به په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف وجنګیږي. پانکری کې د ترکیې آسیایي ستراتیژیک مطالعاتو مرکز مشر مراد بهان وایي چې انکرا په عراق کې د نفوذ اراده نه لري. هغه وایي
Turkey just has been repeating the rhetoric that Iraq should be a unified country.
ترکیه یوازې پر لپسې دغه خبره کوي چې په کار ده عراق یو متحد هیواد شي. خو د بدو مرغه عراق متحد هیواد نه دی. ترکیه د عراق په امنیت کې ګټې لري او غواړي چې د موصل او سوریې نه ترکیې ته د مهاجرینو تګ ودرېږي. د چارو کارپوهان وایي چې د اردوان ورستۍ نیوکې چې د لوزان د تړون په حق لباندې کړی دي دغه بنه یوازې په بغداد کې خو په ټوله سیمه کې تشنج راوپاروي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کابل او د بلخ په ولایتونو کې د شیعهګانو په مراسمو کې د بریدونو څخه وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان پر مذهبي غونډو باندې د بریدونو په ترسره کولو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ ملي یووالی له منځه یوسي او په دغه هیواد کې د مذهبونو ترمنځ بیلوالی راولي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د محرم الحرام میاشتې د 10 نیټې په مناسبت یوې غونډه کې د کابل ښار په سخي زیارت کې د عاشورا د مراسمو پر ماتم کوونکو د تیرې شپې برید ته په اشاره وویل. هغه کسان چې مذهبي غونډې او مراسم په نخښه کوي د اسلام پر اصولو باور نه لري او ورته پابند نه دي. تیره شپه په سخی زیارت کې د عاشورا د مراسمو پر ماتم کوونکو برید کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او 55 نور ټپیان شول. ښاغلی غنی د دغه برید عاملین د افغانانو د یووالي ښکاره دښمنانو بلل او ویویل
در این شرایط حساس که دښمنان با هیله های گوناگون در کمین ملت
په دغه حساسو شرایطو کې چې دښمنان په مختلفو مکرونو سره د افغانستان مسلمان ملت ته په کمین کې ناز دي، په کار ده چې ټول ولس په یو غږ د دغه جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. او له سنی او شیعه عالمانو، سیاسي اقشارو او پوهانو څخه غواړم چې د پوهاوي ورکونې او د خلکو ترمنځ د یووالي د ساتنې په برخه کې خپل رسالت عملي کړي. د ولسمشر غنی پر وینا په اوس وخت کې چې افغانستان په خپلو پښو د ودرېدو په حال کې دی، د دغه هیواد دښمنان هڅه کوي چې د قومي او مذهبي نفاق د خپرولو له لارې د افغانانو د پرمختګ مخه ونیسي. لا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې په غاړه نه اخیستی. د طالبانو ډلې ویلي چې دا برید هغوی پورې اړه نه لري او ورباندې خواشي نه دي. د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي په ځینو اسلامي هیوادونو کې د سنی او شیعه مذهبو ترمنځ جګړو او بې اتفاقیو ته په اشاره وویل. د مذهبي تاوتریخوالي له امله دغو هیوادونو د سر او مال درانه زیانونه ګاللي او زیاته کړه چې په افغانستان کې د ټولو مذهبونو لارویان په ورورولۍ کې ژوند کوي او په کار ده چې دا ورورولۍ ټینګه وساتل شي.
این همدلی را در هیچ جای دنیا شما پیدا نمیتونید.
هغه ویل دا د زړونو نږدېوالی تاسې د دنیا په یو ځای کې هم موندلی نه شئ او باید په قدر یې پوه شو او ترې ساتنه وکړو. له همدې امله کله چې ما له عالمانو سره لومړۍ غونډه درلوده، هغوی ته مې یادونه وکړه چې موږ باید داسې شعار، حرکت یا ویناوې ترسره نه کړو چې د افغانستان د خلکو دغه وحدت ته زیان ورسوي. دا کارونه د دښمن ژرندې ته د اوبو سمولو په معنا دي او د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. د سنی او شیعه مذهبو ترمنځ جګړې چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې دوام لري، دغو هیوادونو ته درانه زیانونه اړولې دي، خو په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ جګړه مخینه نه لري. د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ د جګړو اور بل کړي. د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید هغو کسانو ته چې نفاق خپروي او مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهي سخته سزا ورکړي او پر وړاندې یې توند غبرګون وښيي.
دغه موضوع باید جدی ونیول شي او هر هغه چا چې دغسې اعمالو ته لاس پورې کوي هغو ته باید قانوني جزاګانې ورکړل شي. اما متاسفانه دلته یو مشکل موږ او تاسو لرو چې زموږ دولت تر اوسه لا نه دی موافق شوی چې واقعا هر هغه چا چې دلته لاسونه په وینو لړلي دي هغوی تر محاکمه او مجازات کشتنی.
عاشورا د عراق په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د المسیح امام حسین او د هغه د دوه ویاو یارانو د شهادت ورځ ده چې د محرم الحرام میاشتې په 10 نیټه د مسلمانانو لخوا لمانځل کیږي. دا ورځ چې په افغانستان کې عامه رخصتي وي، نن په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو ترس کې ولمنځل شو. د کابل ښار مرکزی برخو ته ټولې غزیدل لارې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې وي او د دغه ښار په سړکونو او واټونو کې د تیرو ورځو په شان د خلکو زیات تګ راتګ نه تر سترګو کېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اکتوبر 11 د نجونو نړیوال ورځ وه. په 2011 کال کې دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د نجونو د حقونو او د هغو د خاصو چلنجونو د هوارولو دپاره د دوی په ویاړ ونومول سوه. د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما په دې ورځ د نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ او دا ورځ یې په دې شعار ولمنځل او به ویل چې پرېږدي چې انجونې تعلیم وکړي.
And our eyes are, our eyes like the day, our eyes are.
سندرغاړي اندر دی د هغو پیژندل شوی مېرمنو په ډله کې شامل دي چې د نجونو د اواز د اوچتولو لپاره زیار باسي. دا یو نړیواله هڅه ده چې د هغو نجونو لپاره چې ښوونځي ته د تګ نه به برخې پاتې دي د تعلیم لارې پرانستل شي. په تیروړي کې مېرمن میشل اوباما د افریقایي هیوادونو لایبریا او مراکز خلیدنه وکړه. هغه وایي په دې سیمو کې اکثره نجونې ښوونځي ته د تګ لپاره له کړاوونو سره مخامخ دي. پرون هغې وویل چې د لازمو اقداماتو لپاره اکثرو چمتووالی
وښود.
موږ تل او په کراتو لیدلي چې که د هیواد مشرتابه وي او که د کوم شرکت مشر او یا هم کومه تنکۍ ځوانه نجلۍ، کله چې خلک ستاسو کیسې اوري، د هغو نجونو کیسې چې مکتب ته نشي تلای، نو پر دوی اثر کوي او په غوسه شي، او ښه خبره خو په کې دا ده چې د مرستې هوډ کوي.
د پروګرام په اړه د امریکا د خبري رسنۍ سی این این د مستند فلم تر ښودلو مخکې د امریکا سینمایي لوبغاړې میرمن ستریپ وویل چې د یو بهترې نړۍ دپاره باید د نجونو په وړاندې عمومي احساس او چلند بدلون ومومي.
ټوله کورنۍ باید په دې زیار کې شریکه شي. نو زما هیله همدا ده، موږ باید هلکانو سره مرسته وکړو څو د نجونو لپاره تړلې لارې پرانیزي.
هغه ځوان نجونې چې په سختو شرایطو کې څو کیلومتره په پښو مزل کوي او ځانونه د لوست ویلو لپاره ټولګي ته رسوي، خو هغوی وایي چې له دې ستونزو سره سره دوی اوس ټولګیو ته رسېدلي دي.
موږ په خپل ګروپ کې د مراکو څخه داسې یو نجلۍ لرو چې میخانیکي کارونه کوي. دا په دې معنی چې هغه به ډېر ژر د موټرو ورکشاپ جوړ کړي چې په پخوا کې داسې فکر کېدو چې دا کار یوازې د هلکانو دی.
You are very very important in the society.
تاسو په ټولنه کې ډیر مهم نقش لرئ. نو دی به ماشوم انجلې په خاطر هیله کوم چې حوصله وکړي او تاسو باید په دې پوه شئ چې تاسو پراتلونکي کې یو څوک یاست. خای تاسو دا فکر وکړي چې اوس تاسو هیڅوک نه یاست، خو پراتلونکي کې به تاسو په ټولنه کې ډیر مهم رول ولوبوي.
میرمن مشال اوباما د سی این این د خبری شبکې له لارې ویل هغه هم د دې ستونزې سره مخامخ شوې ده. هغه وایي چې د زده کړو وړیا مرستې هم هغې ته د لوړو زده کړو دروازې خلاصې کړي. امریکا د یو میلیارد ډالرو نه ډېرې پیسې د نجونو په زده کړو لګوي، او همدارنګه نړیوال بانک به هم په راتلونکو 5 کلونو کې 2 میلیارد ډالر د نجونو په زده کړو ولګوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان حکومت د غالیو د صنعت د ودې لپاره په افغانستان کې لوی صنعتي او د هستوګنې شارګوټي جوړوي. دا چې د صنعتي پارکونو په جوړولو به په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت څومره وده وکړي، نوشابه آشنا په ختیځ زون کې د غالۍ اوبدلو د اتحادیې له رئیس شریف احمدزی سره مرکه کړې ده.
د غالۍ اوبدلو صنعت اوس په کومه سطحه کې دی؟
ان شاء الله تعالی که دی خدای پاک خوښ کړي، د غالۍ اوبدلو صنعت خو به موږ د دې خرګوټ کې سره ډېر څه شي. یو څو مده مخکې ډېر لوېدلی و، بېخي ټیټ شوی و. اوس ان شاء الله تعالی په دغه یو شپږو میاشتې بېرته زموږ صنعت خصوصي زموږ تاجرانو بېرته د افغانستان لوري ته پام شو او زموږ مال بېرته بارنای بازار پیدا کړ.
تر ټولو لویه ستونزه چې تاسو د غالۍ اوبدلو د صنعت په برخه کې ورسره مخ هستئ څه شی ده؟
غالۍ خو دوه دېرش مرحلې دي، هره مرحله ستونزه ده. خو زموږ خو اول ډېره دغه ستونزه وه چې مارکیټ سره موږ ډېره ستونزه لرله، دا د کاریګرو د استوګنځیو سره ډېره مشکل لرله. اوس ان شاء الله تعالی د دې خرګوټ کې سره چې موږ دا خرګوټ کې جوړ شي، موږ به بېسي سل په سله خلاص لرم، خو اویا په سلو ستونزه ان شاء الله تعالی د موږ حل کېږي. ولې پرېږدي موږ به یو تعداد کېښودل شي، یو بنیاد به معلوم شي چې بنیاد د چا معلوم شي، دلته زموږ د هر چا د باور وړ کېدای شي، موږ بیا زیات خلک باور کولی شي. موږ زیاته ستونزه همدغه وه چې موږ بې باوره وو. ولې که یو پېوځي چې پروت و بل بل چې پروت و، ستونزه د موږ ډېره وه. ترانسپورټ به هم ډېر و، وخت هم ډېر ځای کېده، ستونزه ډېره وه. زه دغه استوګنځي نمرو کې موږ ډېره ستونزه ده چې کارګرو نه لرله.
تاسو وایئ چې دغه ستونزه اوس حل شوې ده، خو د بازار موندنې په برخه کې که پوښتنه مطرح کړم، غالۍ د صنعت بازار څنګه دی؟ یعنی د هیواد دننه او د هیواد نه بهر مارکیټ څنګه دی؟ اوس ښه خرڅېږي؟
مارکیټ خو د بازار دی، هغه نه بارنۍ ډېر ښه مارکیټ موږ لرو، خو تاجران موږ نه تللي وو. تاجران اوس بېرته راغلل، زموږ مارکیټ صحیح شو. او د نن خو سیده د نن مارکیټ موږ لرو، مارکیټ زموږ نه ده خرابه، خو څومره ګټه چې موږ د باندې بارنۍ مارکیټ کې کوو، دومره ګټه موږ په داخل د افغانستان کې بیا نه کېږي. او دومره موږ نه د خپلو خلکو سره زموږ دغه هیله د سال د تلیفون له لارې ورته وایم چې دوی دا بارنۍ کالي نه وانه کړي، چې خپل افغانستان کالي نه موږ نه واخلي، زموږ به انشاءالله تعالی داخلي ستونزه حل شي.
بله، یو دوه ورځې مخکې تاسو د جمهور رئیس سره وکتل او د څو صنعتي پارکونو د جوړولو ژمنه حکومت وکړه، نو تر ټولو لوی غوښتنه ستاسې څه وه د صنعتي پارکونو په جوړولو به د غالیو صادرات او صنعت څومره وده وکړي؟
زموږ صادرات خو دومره وده کوي په دې باندې چې لوسه پورې کنه موږ مخته ده پویلی چې موږ سره کوم تاجر دسې ډاډا قرارداد نه شي کولی، موږ دسې بنیاد نه لرو، کنه یو پیوج کې یو بل چې کومه ټول پیوج باندې سو یو تاجر راشي زموږ ډیزاین وګوري، زموږ بنیاد وګوري، زموږ ځای وګوري، هغه تاجر په موږ باندې باور کوي. اوس کومه چا سره قرارداد کو هغه موږ ته وایي د ملکیت سند راکړي، کنه د ملکیت د سند له روی په تا باندې څوک باور کوي، پیش پر داغ پیسې در کولی شي او ټیګین چې دا سړی د سال د تیښتې ول نه ده بل چا سره، هغه په نورو هېوادونو کې ډاډه قرارداد کولی شي. قرارداد په دې کولی شي چې موږ هر څه هغه ته ښکارایي او چې څوک خپل ځای خپل ملکیت او څو نه لري خپل کارخانه ونه لري کارخانه چې په کرایي تاجر یې چې سړی ته ژوند نه کوي، تاجر خو څه کوي، دا یو دلته ډېر رایگان پروجی دی څنګه نه ورته ورکی ویل وای دا د ملکیت په لګ لري شاید دا سړی غالي، ان شاء الله تعالی دی کارګوټ سره به د موږ د دې تاجرانو او موږ بخپل برانای بازار پیدا کو چې تاجر ته هم ضرورت هم چې خپل به تاجران سو به وزي باندې به موږ مارکیټ پیدا کو چې موږ مال به وزي برانی مارکیټ ته.
ها شریف احمد زئی، په خوا د غالی اوبدلو د صنعت په برخه کې یو لوی ستونزه دا و چې ځنې وسایل افغانستان نه لرل چې ورسته مرحله دی غالی سر ته ورسې تر څو هغه مارکیټ ته عرضه شي، بیا به پاکستان ته تللی او پاکستان به هغه مراحل ورته پوره کول او د پاکستان د غالیو په نوم به د نورو نړیوالو مارکیټونو ته عرضه کېدې. اوس تر کومه حده پورې دا ستونزه حل ده؟ آیا هغه وسایل چې باید وي هغه شته؟
شکر الحمدلله، اوس موږ خپل کارخانه د موږ شوشت کاټینګ او مثال راپورګری دا ټول موږ خپل په کارخانه کې کوو. یو خوش خبری ده چې دا دوه کاله د آبادی په نوم باندې یو پروژه راغلی د شمالي لګښت کې سیډي واخیستی ده په غاړه باندې، نو دغه موږ ته یو ډېرې بیا کیفیت هغه جوړې کړې، کارګاګانې جوړې کړې. یعنې دا دومره کاله چې په افغانستان کې دا دیارلس کاله خارجي مؤسساتو کار کړی ده، دومره با کیفیته سامانونه موږ ته جوړ نه کړل لکه دغه د سیډي د آبادی په پیسې یو پروژه ورکړې ده. دغه موږ ته ډېر اعلی درجه کارګاګانې جوړې کړې. اوس څه کال کال کې څومره کالینه چې موږ کړي دي ټولې چوکاټې سیخ به ډیزاین سیخي او صاف سوتره کالینه موږ ته راباسي، دا برکت دی الله او د دغه ښه ماشینري چې موږ ته یې کارګاوي واسطه شي.
ډیره مننه احمد زئی خور.
تاسو ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو، په مکرې ټولاندو خبرونه ته په هغه خبر پاڼه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان لخوا خبره شوې، ویل سوي چې امریکا چې په کابل کې د شیعهګانو په زیارت او د بلخ په ولایت کې د عاشورا په مراسمو باندې بریدونه غندلي دي او د وژل سوو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او تسلیت ورته ویلي دي. یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یوه جنګي کشتۍ ناکامه برید سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګی لروف سره د شنبې په ورځ په سویس کې وګوري، خو ملاقات به دوه په دوه نه وي او د نورو هیوادونو استازي به هم پکې برخه ولري. او د ترکیې او عراق روابط خراب شوي دي. روابط په دې خراب شوي دي چې عراق وایي چې ترکیه دې د عراق د شمال څخه خپل عسکر وباسي، خو ترکیه یې نه مني. او د امریکا د انتخاباتو ته یوازې څلور اونۍ پاتې دي او د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د کانګریس د استازو د جرګې په رئیس پاول راین باندې چې هغه هم جمهوري غوښتونکی دی انتقادونه ډېر کړي دي. د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. د امریکا جغه آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو د امریکا جغه آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس به د خبرونه پیل سي او نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي.
رادیو آشنا